をなされたん。
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبری خبرونه تموز فريدا سيال هرکلی کوم خبری خبرونه په خبرونو پیلو د غور کابل لوی لار د واورید ورېدو لامل د ترافیک پر مختل شوې ده د راپورونو لمخې تیر شپه د بیک کوتل په سیمه کې د واورید ورېدو لامل د ستونزې رامنځته شوې تر میاشت هم د لوی لار د ورختونو لامل سوزلې بند شوې و په خبر پښتونخوا کې د تیرو څلورو ساعتونو په ترڅ کې د ورختونو له امله اووه تنه وژل شوي او نه تنه نور ژوبل شوي دي د پاکستان د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له تیرو څلورو ساعتونو را په دې خوا په پېښور نو ښار شانګلا بنو او باجوړ کې د بارانونو له وجې یو شمېر کورونه هم نړېدلې دي د دې ادارې مشر خطیر احمد نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي په خبر پښتونخوا کې له نږدې څلور اونیو راهیسې د ورختونو له امله د قربانیانو شمېر اووه شپېته سانو ته لوړ شوی او د ټپیانو شمیر اته دیر شو ته رسیدلی دی د پولیسو د یو افسر په وینا د پاکستان په بلوچستان کې نن یوې بمی چاودنې یو تن وژلې او څوارلس نورې ټپیان کړي دي په ټپیانو کې درې پوځیان هم شامل دي دا پیښه په هرنایي کې رامنځته شوې ده د هرنایي د کمشنر مرسیال جاوید ډومکی وایي چاودنه هغه مهال شوه چې یوې کمپنۍ د ګازو د پلټنې سروې کوله تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی په برېټانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل چې پر سوریې د اسرایلي الوتکو د پرونۍ بمبارۍ د قربانیانو شمېر 250 تنو ته لوړ شو په دې کې اته دېرش تنه پوځیان دي اووه تنه د لبنان د حزب الله ډلې غړي دي او اووه تنه نور هم د ایران پلوه سوریایان دي د بشري حقونو د څار دغه بنسټ زیاتوي چې اسرایلي الوتکو پرون د سوریې په شمال کې حلب هوایي ډګر ته نږدې د حزب الله ډلې د توغندیو یو ډیپو په نښه کړه حزب الله ډله چې ایراني ملاتړ کوي له 2018 کال را په دې خوا په سوریې کې د حکومتي ځواکونو لاتړکوي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د میانمار لوبډلې ته شپږ د یو پوړاندې ماتې ورکړه د افغانستان د فوټبال فیډریشن خبرو کړی دی چې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلې ترمنځ سالوبه نن په میانمار کې وشوه ټاکل شوې ده چې د آسیایي هیوادونو د فوټسال اتلولۍ د اپریل په 18 د شپاړسو پیاوړو لوبډلو ترمنځ په تایلند کې پیل شي افغانستان په دې جام کې په څلورم ګروپ کې له ایران کویت او بحرین سره یو ځای شوی دی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدلای شئ په خبرونه کې سره واوري چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د ځپلو په اړه د طالبانو حکومت لیدا او سره سره د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ راپور کړی چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې دننه او بهر د حملو وړتیا لري دا چې ولې وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو همدارنګه په دې به هم سره جزئیات واوري چې اختر ته ګوتې په شمار ورځې پاتې دي خو یو شمېر خیاطان شکایت کوي چې دوی کاروبار همرنګه دی
لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونه مخکې وو هغه شانې اوس چندانې خونده نشته دی او نه هغه شان څوک په جامو باندې اوونه روپۍ ورکوي
له کنړ سربیره کابل ته به هم رسنو شو هلته به د کابل ښاریانو شکایت هم واورئ چې دوی شکایت کوي د اختر مخې ته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي همدارنګه په دې اړه به هم راسره جزئیات واوري چې د ټکنالوژۍ په نړۍ کې وروستي پرمختګونه څه دي نړیوالو مسایلو ته هم تم کې غونډه وکړل په هم شته ملتیا وغواړم
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړی مشي په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د ځپلو په اړه د طالبانو حکومت لیدا او سره سره د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ راپور کړی دی چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې دننه او بهر د حملو وړتیا لري د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې د داعش خراسان ډلې د لمنځوړو لپاره د طالبانو ادعا بې بنسټ بللې دي په ورته وخت کې د بحران نړیوالې ډلې څلونکو وايي شاید په افغانستان کې دننه د داعش خراسان څنګه عملیاتو وړتیا کم شوي مګر افغانستان د باندې د لوی بریدونو وړتیا لري
که څه هم د طالبانو حکومت یو ځل بیا ادعا کوي چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډله لمنځه وړي خو د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي نه یوازې دا چې په افغانستان کې د دې ډلې وړتیا زیاته شوي بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حملې هم وکړي د انسټیټیوټ په یو نوي راپور کې لیکلي داعش خراسان ډله له طالبانو سره د خونړي رقابت سربیره لا هم قوي ده د د دې انسټیټیوټ پر راپور کې زیاته شوې په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای بی اساسه ثابت کړه چې وایي داعش خراسان ډلې لمنځه وړي. په کندهار کې د وری په دویمه د کابل بانک مخته د ځانمرګ بریدي مسؤلیت د داعش خراسان ډلې منلی. خو د مسکو په کراکوس کې د وسلوالې ډلې ځې حملې پړه د داعش رهبرۍ په غاړه واخیسته. خود آسٹریلیا د سٹریٹجیک مطالعاتو انسٹیٹیوٹ د راپور برعکس د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ټولو نیوز سره خبرو کې یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه د نابودۍ ادعا کړي. خغلی مجاهد داسې مالدات څرګندونې کوي چې د آسٹریلیا د سٹریٹجیک مطالعاتو انسٹیٹیوٹ بیا په خپل راپور کې له داعش سره د طالبانو مبارزه او له القاعده ډلې سره د اړیکو پرېکون بې بنسټه او پوچه ادعا بولي. په دې راپور کې زیاته شوې طالبان القاعده ډلې سره وفادار پاتې دي او د شبکې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خپل مرکزونه جوړ کړي دي. په راپور کې دا ادعا هم شوې چې په افغانستان کې 20 نورو ترهګرو ډلو هم خپل مرکزونه فعال کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو القاعده ډلې سره خپلې اړیکې او په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون رد کړي او دا یې هم ویلي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د فعالیت او حملو په اړه اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو په خپل نوي او څرګندونو کې ویلي احتمالاً په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه عملیاتي وړتیا کمه شوې خو دا ډله له افغانستانه د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د دې کارپوهانو په نوي او څرګندونو کې چې نن یې په خپل وې پاڼه خبرې کړي په مسکو کې د تیرې اونۍ حملې ته په اشاره راغلي. که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منلی خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د یوې داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن دې حمله کې ښکېلوي. د بحران نړیوالې ډلې کارپوهان د اروپا په ګډون د سیمې هیوادونو لپاره هم د داعش خراسان څنګه د یو خطر په توګه مني. په داسې حال کې ده چې د سینکام مشر جنرال مایک کوریلا دوه اونۍ وړاندې د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته ویلي وو داعش خراسان څنګه به په شپږو میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. تیره اکشن به د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال سی بی ایس ټلویزیون فایز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولی شي په امریکا برید وکړي ویلي وو هغه ته داسې بریښي.
په داسې حال کې چې کوم کې اختر ته لس ورځې پاتې دي د کورونو د وسایلو او بېلابېلو توکو یو شمېر پلورونکي وایي د کار بازار یې د پخوا په څېر د کار بازار د پخوا په څېر غوړېدلی نه دی. یاد پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې د تیر کال د اخترونو په پرتله ډېر کم پلورونکي دي. بل لور یو شمېر کابل ښاریان وایي داسې مهال چې د دوی لپاره د ورځني ژوند لګښتونه پوره کول ستونزمن دي څنګه وکولی شي د اختر لپاره چمتووالی ونیسي. تفصیل سره کاکړ نورو
سیخکاری چې سکل د کابل بازارونه د تیرو کلونو د اخترونو د شپو ورځو په شان تاود نه دي. پلورونکي شکایت کوي چې په خوانی سودا یې نشته.
امیدواریش بیشتر بود، شوق داشتن، یک شور هیجان د دلشان بود.
جاوید چې د پردو او توشکو د پوښونو جوړولو کارخونه او پلورنځی لري وایي په دې اختر کې د خپل دوکان کرایه هم نه ده پوره کړې.
تاسو باور وکړئ چې د روژې په 15 به موږ نور کار نشو اخیستی. مشتریانو به موږ ته عذر زاری کولې چې موږ ستاسو پخوانی مشتریان یو. موږ ته یې وګنډئ چې اختر کې مو کور بې پردو او بې توشکو پاتې نشي. ټول کال اختر ته منتظر وو چې لږ تر لږه د دوکان د شپږو میاشتو کرایه وباسو، خو اوس باور وکړئ چې د دوکان کرایه نه لرو.
روح الله چې له لسو کلونو راهیسې د کورونو فرنیچر کاروبار کوي، ډېری مشتریان یې له افغانستانه وتلي او سږ کال ډېر عاید نه لري.
د روژې شلمه ده، موږ په 10 ورځو کې 1 سیټ سودا کړې. د باغ خولې ته چې براغلو هلته به د پخوې خو د ځای نه و، خو اوس هر څه پاک پراته دي. هیڅ کس نشته، هر څوک غواړي چې وتښتي. هیڅوک په دې وطن کې پاتې کېدو ته لیوالتیا نه لري. موږ سږکال بیخي په تاوان کې روان یو.
د کابل په شهر نو کې او تان غالي پلورونکي سید بلال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د پیرودونکو شمیر ډیر کم شوی او خلک د نوو غالیو د پلورلو پر ځای خپل زړې غالۍ د پلور لپاره ورته راوړي.
کاروبار
کم شوی، اوس خلک حتی خپل زاړه توکي پلوري ځکه د ځان د لګښت پیسې نه لري او غالۍ خو د خخ کار کېدو لپاره کارول کیږي. چې پیسې زیات شوي غالۍ اخلي، چې کمې شوي بیرته پلوري او په افغانستان کې څوک نه رانخلي ځکه د خلکو مالی وضعیت خراب او صفر دی.
هم مهاله د کابل یو شمېر ښاریان هم وایي د بیکاری د زیاتوالي د ثابتو عوایدو د نشتوالي او اقتصادي تحولاتو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کول هم ورته ستونزمن دي.
ظرف تمام برای شته ګنګري؟
اره برای شته.
قیمت 200
چی میگی تو برادر 200
د کابل ښار یو اوسیدونکو مسکا ازادي راډیو ته وویل مخکې په بانک دنده درلوده او هغه یې چې درلود لامل به ورته د خپل منځلو هم خوند ورکوه، خو په خبرې بیکاری او دایت کمښت اختر خوښي ترې اخیسته.
خو به مو ډیره اختر ته تیاری نیوله، پردې به مو نوې کړل، ډیر به مو په شوق په ذوق باندې به مو خرید کوو، خو اوس اقتصادي مشکلات له وجه موږ نشو کولای چې اختر دپاره یو نوی شی، حتی د ماشومان دپاره نوی کالي نشو اخیسته.
د کابل یو پولیسیدونکو امین الله چې د هم خپل دنده له لاسه ورکړې ازادي راډیو ته وویل
دغه اختر د موږ نور اخترونه غونډه نه ده، مخکې اخترونه به خول موږ ځان ته کالي سودا میلمنو د پاره سامان اخیستل، سودا هم کور ته اخیستله، اوس هغه څه نه ده. اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده، کارونه نشته دي، هېڅ لاسته نه راځي چې موږ کار روزګار پیدا کړو ځان ته، ځکه هر څه پیسو باندې کېږي او چې پیسې نه نو سړی به څه وکړي. دغه اختر ته همداسې خاص هیلې نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په زلونو په خپلو راپورونو کې افغانستان کې د اقتصادي وضعیت پر خرابېدو د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاري او د خلکو د اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې، خو طالب چارواکو په وار وار ادا کړې چې وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه ورکول کېږي. خو د ملګرو ملتونو د وروستیو ورکړل شویو شمېرو له مخې دا مهال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کې دوه لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
په کونړ کې جامع ګنډون کې او خیاطان وایي د تیرو کلونو پرتله کاروبارونه ډېر کمزوري شوي. د دوی په وینا چې په خوابه د روژې له لومړۍ نیټې په دوکانونو نوبت نه و او هر چا به رختونه په لاسونو کې نیولې او دوی ته به د ګنډلو لپاره ول، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې د کارونو مزه نشته. خیاطان وایي د دوی د کارونو کموالی لامل د خلکو بېوزلي ده. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګنډون کې شکایت کوي چې په وروستیو درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
په خوا په تیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونه مخکې وو هغه شانې اوس چندانې خوند نشته دی، او نه هغه شان څوک په جامو باندې هغومره روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار خو خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په برتلا کار ډیر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر ښه دی، خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامع کولې ډیر زیاتې، اوس جامع عمر نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستی وای. په خوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
چې کارونه عموما د بازار نه ډون دي، ځکه بیخي صفر لراغلی دي. هر څه دکاندار لاړ شي، که سبزی دکاندار لاړ شي یا د وړو هغې لاړ شي یا خیاطۍ، دغه شان زموږ خپل خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامع ګنډون کې د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعا د خیاطۍ د کارونو ترڅنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي. پوخوا به دوی بېوسو او غریبو سره مرستې کولې او د اختر په خوښیو کې به یې ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپلو اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی او د نورو مرستو ته منتظر دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د تاجکستان کارګر لیوی ونې رهیسه له روسي څخه په وتلو دي. څه باندې اونې مخکې د مسکو په لمن کې د کاراکوس د کنسرتونو پر حال د ترهګرو له بریدونو وروسته امنیتي ځواکونو سره تاجکستانیان د حملو په څور ونیول او وروسته یو شمېر نور اتباع تعقیف کړل چې په هغو کې هم د تاجکستان وګړي شامل دي. تر دې پیښو وروسته د تاجکستان له کارګرو سره د بد چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل احمد شیبر ناورو.
د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت خبر ورکړ چې ماسکو ته چیرمه د مارچ د 22 منټې له تورستي بریډ وروسته د تاجکستان کارګر له روسي پټشته دي او تاجکستان ته ستنې شي. د وزارت د کارګر شپږ نه دی یاد کړی. څه باندې اونې مخکې وسلوالو پلازمېنه ماسکو ته چیرمه د کاراکاس د کنسرت پر حال بریډ وکړ چې لامل یې لښ تر لښه 1340 تنه وشل شول. تر دې حمله وروسته یو شمېر مشکوک کسان ونیول شول چې اکثر یې د تاجکستان دي. دا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه راپور ورکوي چې د تاجکستان له خلکو سره تر دې پیښې وروسته په روسیه کې پولیس پوښتنې کوي، موبایلونه یې پلټي او یو شمېر تاجکستانیان یې په روسیه کې نیولې دي. د تاجکستان حکومت په روسیه کې د چهارشنبې په ورځ د ټلیفون څو شمېرې اعلان کړې او د خپل هیواد له اتباعو څخه وغوښتل کله ستونزو سره مخامخ کیږي دغه شمېرې ته زنګ وهي. د روسي تاسو شانس د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د مرستيالي شاهناز نادری خبرې راخستري چوي دوی ته ډیرو کسانو زنګونه وهلي دي، خلک ویری اخیستي، البته د زورون شکایتونه نه دي ورته کړی. تاجکستان تیرونی نه تنه مشکوک کسان د ماسکو د بریټ په تړاو او له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور په خپل خاور کې ونیول. د ماسکو د حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلای دی. پروسیه کې د ساختمانی د برخې د اتحادیه رئیس انتون گلوشکوف انترفاکس آژانس د جمعې پر ورځ ویل له روسیې څخه به د نورو هیوادو د کارګرانو له ایستلو سره د ودانیو د جوړېدو چارې اخیستنی شي. د ښاغلي گلوکوش په وینا سشکل پروسیه کې د ساختمانی چارو په برخه کې د 2022 کال په پرتله شپږ د شپسلو کې کارونه اخیستن شوي دي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت د خبرو کړو احصایو لمخي پروسه شکل د تاجکستان څبان د شپږ لکه 25000 کارګر نورو هیوادو ته تللی وو او په 2022 کال کې داش میره څبان د ولکه 15000 تر رسیده. د تاجکستان اکثر کارګر په روسیه کې کار کوي. د تاجکستان د کار او مهاجرت وزارت تمه لري چې له روسیې څخه به د تاجکستان د کارګرو د وټلو د لړۍ موقتی وي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته پروانهونه کې هغه ټکنالوژي چې د یو اروپאי الوتونکو موټر په جوړول کې ترې کار اخیستل کیږي یو چینی شرکت اخیسته ټاکل شوی چې دا موټر به په ځنګړو ساحو کې د الوتلو لپاره کارول کیږي. تفصیل احمد تکل نورو.
تیرونه انسان د الوتون کې موټر جوړولو ته ورسته له هغه یو بل ګام هم ورنږدې شو چې په سلوواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتون کې وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت واخیسته. د دې معاملې په حساس د هیبی جیان سین د الوتون کې موټر ټکنالوژي په نوم دا شرکت به په ځنګړو ساحو کې د الوتو لپاره دا ډول موټر جوړوي. د دې موټر لومړنی ماډل په 2021 کال کې خپل لمړنۍ الوتنې پیل کړې وې. تیرونه د دې موټر یو جوړونکی سټیفن کلاین د سلوواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي ډګر پورې د نوموړې وسیلې 15 دقیقې بریالۍ امتحاني الوتنه بیا تر سره کړه. د کلاین ویژن اروپאי شرکت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د شوې معاملې لمخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولای شي او چینایان به لومړنی خلک وي چې کولای شي له بازاره الوتونکو موټر وپیری. چینایي شرکت ویلي دي چې کلاین ویژن شرکت دوی ته په یو محدود جغرافیا کې د الوتونکو موټر د جوړولو د ټکنالوژي امتیاز ورکړای دی. سټیفن کلاین چې د کلاین ویژن شرکت له دوو مؤسسانو څخه دی، په تیرو شلو کلونو کې د الوتونکو موټر پر جوړولو کار وکړ او د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د دې موټر لومړنۍ نمونه د نیترا په هوایي ډګر کې په بریالیتوب سره و ازمویله. کلاین په 1983 کال کې په سلوواک جمهوریت کې د ښکلو هنرونو او ډیزاین له پوهنځي څخه فارغ شو او بیا په فرانسې کې په همدې څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
په پلازمینه کابل کې یو شمېر خزې د طالبانو له حکومت غوړي چې دوی ته د خزو لپاره د یوازنی ځنګړ شوی بڼ په غزانانه دروازې پرانیزي. دوی زیاتوي چې په کابل کې د خزو پر مخ د تفریح پارکونو تړل کېدو په رواني ستونزو اخته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمېر خزې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د خزو لپاره د یوازینی ځانګړي شوی بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دا خزې وایي چې د خزو بڼ ته آن د جمهوری نظام پر مهال هم نارینه نور پرېښودل کېدل او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې خزې وي، خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکي نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل سه، اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري، هغه مخې ټوله بنده کړې ده، یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي. مونږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، تر څو ښځې هم په ازاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته لتګ منع کړې. د کابل بل اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا وملګري به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمی یو ځلې په دې بڼ کې راټولې دي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
نور کله به چې خسته شم په دوه هفته ورسته درې هفته ورسته مې دوستانه تان چمپیون ته زنګونه یا مسیجونه وکړ چې څه په دوه فار کې به زه غونډ شو، ولې موږ نشو کولای چې د هر یوې کجان ځان ته ولاړ شو، کنه څوک اجازه له فامیلی لري څوک نه لري. نو هغه څه د میاشت خستګي به چې وایو به د څه د دوه نه دی و نه و هغه ټول هلته موږ راف دغه شنه ځایو ته شنه چمنونه او داسې ګلان او داسې ونه یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سری پکر سباد لیگه یقا
باید زخپلا کلا کلا دست شمان چه دوش پر منزیل نزم و چامنه ای کنه بیای پکر وکم چه نه آقا پا مو بانده سخته تمامی وکیات ارتاویم مو زخپلا وکیات ارتاویم یعنی اول وقت زده سوما چه خصایی دست اصاب تکلیف تا پیدا دا غوثم تپیگه زده سی دا تیر رازم افکر که موتن ما سخت تام تو پیدا ده. خو نو دست چک نشته دیست افغانستان که چه خصوصا جونه و خزه چه آقا اسابې تکلیفونه لري او اسابې تکلیفونه ورته فائدہ نه لري.
نو موږ وایو چې په کور ناشته ورته رواني ناروغي پیدا کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پارکونو ته د خزو په تک بندیز لري کړي. و موږ غوښتل د خزو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. یادونه ده چې د کابل په دهنه باغ سیمه کې د ښځو بڼ یا باغ زنانه چې د شهراره په نوم هم یادیږي نه یوازې دا چې د ښځو او نجونو لپاره یو تفریحي بڼ و، بلکې ډېرې ښځو ته پکې د کار او روزګار زمینه هم برابره شوې وه. د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په دغه بڼ کې د ښځو شاوخوا 20 پلورنځي موجود وو چې د ښځو لاسي صنایع به پکې پلورل کېدل او ډېر خوښوونکي درلودل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا بڼ چې په لومړیو کې د شهرارا بڼ په نوم یادېده د هند د مغولي امپراتورۍ یو پاچا بابر د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ښځو د بندیزونو تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي. ښځې یې په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او دغه شان یې ښځینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خزیم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او چغلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یو شمیر نجونې زده کوونکې او خزینه ښوونکې وایي وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې، دوی د فولیک اسید ټابلیټونو په ترلاسه کولو بریالي شوي نه دي. دوی چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال به یې له ښوونځیو څخه د ټابلیټونو په وړیا توګه ترلاسه کول د خپل میاشتني عادت له امله اړ وي چې دغه درمل وکاروي. یو شمیر متخصص ډاکټران بیا وایي چې د فولیک اسید ټابلیټونو کارول د نجونو او ښځو د ډېر ناروغیو او اختلالونو مخنیوی کولی شي. تفصیل سنکا کرناورو.
لشپګم ټولګي څخه پورته یو شمیر جنیز زکونکې او د خوانسیو یو شمیر خزینه خونکې وای چې د طالبانو حکومت له خوا د نجونو پر مخ د شپګم ټولګي پورته د خوانسیو لټړل کې دوه وروسته د فولیک اسید ټابلیټونه نه دي ترلاسه کړي. دوی وای چې د دې ټابلیټونو کارول د دوی په بدن کې مثبت بدلون راوستی و. د فولیک اسید ټابلیټ د تبابت په نړۍ کې د نورو کارولو سربیره په میرمنو او نجونو کې د میاشتني عادت له امله د کمخونۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. یو زده کوونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له
کله نه چې موږ ښوونځیو ته نه ځو هغه ټابلیټونه نه کاروو. زه په میاشتني عادت کې ځینې نښې نښانې په ځان کې وینم. د بېلګې په توګه سرګیچي لرم یا یوه توره پرده مې سترګو کې راخپره شي یا شونډې مو وچې شي. ډېر د کمزورۍ احساس کوو.
په دې جمهوری نظام کې به د عامې روغتیا وزارت ورسره همکارو بنسټونو یې د پوهنې وزارت په همکارۍ ښځینه زده کوونکو او د هغوی ښوونکو ته د فولیک اسید ټابلیټونه په وړیا ډول ویشل. د هرات د یوه ښوونځي یوې ښځینه ښوونکې چې د همون غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو په تړل کېدو سره دوی په دولتي روغتیایي مرکزونو کې هم دې درملو ته پوره لاسرسی نه لري.
خودم شخصا یک بار از کلینیک دولتی گرفتم و
ما پخپل له یو دولتی کلینیک څخه واخیستل او یو میاش می هغه ټابلیټ وکړول. فولیک اسید ټابلیټ ډیر ښه پایلې درلودلې. زما په ځان کې ډیر بدلونونه راوستل. زه له هغه کسانو څخه وم چې فولیک اسید ټابلیټ ته می ارتیا درلوده. وروسته چې ټابلیټ خلاص شو بیا می مراجعه وکړه خو و می نه شو کولای چې هغه درمل بیا لسته راوړم.
سمو ګلی باز ما داس پیرو ما موافق نشودن که دوباره باز ما تونو ماسکلینیک ګولی بگیرم.
ډاکټران هم وایي چې ډېرې ښځې او نجونې د میاشتني عادت له امله د وینې کمښت سره مخ کیږي چې د دې لپاره د فولیک اسید ټابلیټونو کارول اړین دي. د نسا یو ولادي برخې متخصص عاطفه بارکزی وایي په ښځو او نجونو کې د میاشتني عادت له امله د وینې کمښت د عصبي اختلالاتو، بدخلقي، بېخوبۍ، د پښو او لاسونو سوړوالی، د نوکانو ماتېدل او د یو شمېر نورو ستونزو لامل کیږي. هغې په دې اړه چې دا ستونزې د ښځو په بدن کې څنګه رامنځته کیږي ازادي راډیو ته وویل.
کمخونی
د وینې کمښت، د وینې د هموګلوبین کمښت یا د وینې د هموګلوبین یا د سره کرویاتو د کچې ټیټوالی ته ویل کیږي. د دوی کمښت د دې لامل کیږي چې د اکسیجن تبادله د وینو او انساجو ترمنځ له ستونزې سره مخ شي او ممکن کاربن دای اکساید ذخیره پاتې شي او مکمل اکسیجن خلکو ته انتقال نشي.
نوموړی ټینګار کوي چې په اوږدمهاله کې د نجونو او میرمنو د روغتیا لپاره ښه ده چې اوس دوی د ډاکټر په سپارښتنې سره فولیک اسید ټابلیټونه له بازار ته لاسه او ورنه استفاده وکړي. هم غوښتل چې د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان څخه د شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو له بندیز وروسته پر دوی د دغو ټابلیټونو د ویش پلان او څرنګوالي په اړه وپوښتو خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د تېر جمهوري نظام د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو په 1990 لمریز کال کې اعلان کړی و
چې څلوېښت سلنه ښځې او نجونې د وینو له کمښت سره مخ دي. د روغتیایي چارو کارپوهان اقتصادي بېوزلۍ او د مناسبې تغذیې نشتوالی په افغان ښځو او نجونو کې د وینې د کمښت یو له عامو لاملونو څخه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د بهرنیو مرستو کمښت او پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیایي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو روغتیا یې له خطر سره مخ کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په دوی منیمه کې درته نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. دا غور کابل لویلار د واورې د ورېدو له امله د ترافیک پر مخ تلل شوې ده. د راپورونو له مخې تېره شپه د بیک کوتل په سیمه کې د واورې د ورېدو له امله د ستونزې رامنځته شوې. تر میاشت هم د لویلار د اورښتونو له امله سوزلې بنده شوې وه. په خبر پښتونخوا کې د تیرو څلورو ساعتونو په ترڅ کې د اورښتونو له امله وڅنه وژل شوې او 9 تنه نور ژوبل شوې دي. د پاکستان د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې له تیرو څلورو ساعتونو را په دې خوا په پېښور نو ښار شانګلا بنو او باجوړ کې د بارانونو له وجې یو شمېر کورونه هم نړېدلې دي. د دې ادارې مشر ختیر احمد نن د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې په وژل شوو کې څلور ماشومان هم شامل دي. په خبر پښتونخوا کې له نږدې څلور اونیو راهیسې د اورښتونو له امله د قربانیانو شمېر 8 سانو ته لوړ شوی او د ټپیانو شمیر 8 ته رسیدلی دی. د پولیسو د یو افسر په وینا د پاکستان په بلوچستان کې نن یوې بمی چاودنې یو تن وژلی او 14 نور ټپیان کړي دي. په ټپیانو کې درې پوځیان هم شامل دي. د پیښه په هرنۍ کې رامنځته شوې ده. د هرنۍ د کمشنر مرسیال جاوید ډومکی وایي چاودنه هغه مهال شوه چې یوې کمپنۍ د ګازو د پلټنې سروې کوله. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. په بریټانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن وویل چې پر سوریې د اسرایلي الوتکو د پرونی بمباری د قربانیانو شمېر 250 تنو ته لوړ شو. په دې کې 8 پوځیان دي، 8 تنه د لبنان د حزب الله ډلې غړي دي او 8 تنه نور هم د ایران پلوه سوریایان دي. د بشري حقونو د څار دغه بنسټ زیاتوي چې اسرایلي الوتکو پرون د سوریې په شمال کې حلب هوایي ډګر ته نږدې د حزب الله ډلې د توغندیو یو ډیپو په نښه کړه. حزب الله ډله چې ایراني ملاتړ کوي له 2010 کال را په دې خوا په سوریې کې د حکومتي ځواکونو لاتړکوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د میانمار لوبډلې ته شپږ د یو په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فیډریشن خبرو کړی دی چې د دواړو هیوادونو د ملي لوبډلې ترمنځ سالو بندن په میانمار کې وشوه. ټاکل شوی ده چې د آسیایي هیوادونو د فوټسال اتلولۍ د اپریل په 10 د 14 پیاوړو لوبډلو ترمنځ په تایلند کې پیل شي. افغانستان په دې جام کې په څلورم ګروپ کې له ایران، کویت او بحرین سره یو ځای شوی دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د انجلې د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کوم ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور د غي سبب ګرځي. زمونږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او ګریوان دي، حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور لامل د انجلې په ژوند کې کوم کړاوونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي. وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
د قدر من دوستانو په افغانستان کې والوار هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زوم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. والوار د معنا له مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ والوار بیا بیل غوړي او دا والوار بیا معمولا ډیری پیسې هم وي. والوار د مهر خلاف خپل نجلۍ ته نه ورکول کیږي. د والوار پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د والوار د پیسو شمیر په بیلابیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د حج او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپله خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي 19 کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړی وایي چې د کورنۍ دود لمخې اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږدي.
فامیلم 5 لک تو یا نازمه گرفته.
کورنۍ مې 15 لک ولور را باندې اخیستی دی. میړه مې دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلی چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هره ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې نجونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلی په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بې شمېره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازی وایي چې کله خو هم د واده لوړ مصارف په تیر بیا والوار د زوم په مارک هم تمامیږي. نو موري نور بد پایلې هم راتوي.
لغه مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي. تقریبا یو ځوان په افغانستان کې په ولس کلنې یا تلس کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي کوي، البته دی مجبور دی چې د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کار وکړي، زحمت وباسي یا قرض وکړي، یا هم دغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضدار یې ترنه وغواړي. نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پرې کړي. نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر 23 دیر شو کلونو پورې رسیږي چې زموږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلې شو. نو بیا د دې کله په دیرش کلنې کې واده کوي، بیا کار کوي، زحمت وباسي، اولادونو ته کورنۍ جوړوي، یانو ډیر وخت غواړي چې وخت به تیر وي او بل لغه انرژي چې کومه دغه هم د متاسفانه له لاسه ورکوي او بیا د دې توانایي نه لري چې دا پرتون کې خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور د غي سبب ګرځي ګڼ شمیر غټ وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی وړ جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غ ولور دی پوره کولو توانایي نه لري، نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف د قانون، خلاف د اسلام، خلاف د عقل د غذا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه د دې باعث شي چې ټولنې نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېیمه ستونزه دا ده چې اعتیاد دی. ځینې ځوانان اعتیاد ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي، نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیرو ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لوی پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو. او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوسم ګورو اکثر هیوادونو کې زموږ ډیری ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته، روزګار نشته، وادونه په دې ډول دي، کوژدې کول سخت دي البته، نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زمونږ هم صحیح ودونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لوی ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي، نو هغه کوژده په خپل ځای پاتې. دا زما په نظر ډیره لویه بدبختی ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي، خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي. اسمت الله زیاتوي،
په دې وروستیو څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې. تر ډېره حده په کندهار، په غزنی، په خوست او دې ولایتونو کې وي البته، تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي. تر ډېره حده دوی بریالي وو، خو وروسته څه موده وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لکه افغانیو ته ولور رسېده، حتی ولور ډالري شو، یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی، دا باید ورکړل شي. خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلی حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی دی. هغه کس د ناکې په اختیار کې ده، هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي. او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلی یې واخلي، ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي، بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلی دا پوره حق لري، یو کوچنی کار پې شروع کوي ساتي، هغه د انجلی حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلی باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلی ته دام یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیره اوړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلی ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي او دلته د انجلی ژوند تباه کیږي او پیسې به اخیستي یا د انجلی پلار یا د انجلی ورور زوریږي به انجلی.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دی له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډیر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څوک لواسه که څه کومک یا مرسته کوي هغه د مور سره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرام وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرام وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه، د هرې کورنۍ نه، د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ځوان مه تباه کوئ، د الک واسطه مو ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان درته جوړ کړي، نو په دغه شرایطو کې چې د موږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ځوان تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
جلې د دې لپاره نه وایي چې په هغه باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغه ارزښت ډېری، د انسان ارزښت د سیمتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سده انجلې یا د یو انسان ارزښت پوره کی، یا د انسان د ژوند ارزښت لري. نو راځي چې د ارزښتونو ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلې اخلاق ته باید ارزښت ورکو، د انجلې کار ته، د انجلې نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلې ډېرې پیسې پتللې دي باید خای وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په یو ښه انګیزه باندې بدل سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیما ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولور اخیستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولور د اخیستلو دود لیدلې چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. لن موري سره مرکه کړې په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولور رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم سو هغل ته ټسوي ما او هغل ته البته د افغانستان لبیلا بیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي او د بل په درم سایګي کې ټول سره سماره وبد درلود البته قلین په ټول قومونو او په ټول ټبرونو کې رواج او ټول قلین د لور په سر باندې اول ور د لور په سر باندې خسته متاسفانه د یو وقن یو بد فرهنګ د زمونږ افغانانو په منځ کې خدا د سن د سل ووس نه رواج سوی د هغه په خو زمانه څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و او کله به یو ځوان وي پیغلې ته مرکه نو د هغه مرکه لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه بیا به دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو دا د سنه داسې له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي له پخوا نه هم و خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و قلین هم کم و یعنی د نن په پرتله د سنن د خلکو درآمد زیات ده نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې بیا د هغو سویت څه لږ زره لوړه ده د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یو انسان په صفت د یو مسلمان مېرمن په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري څه د قیمت واچوي یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډیری ځوانان په دې برخه کې تل وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي سوی کورنۍ ته ورکول کیږي نو څنګه څه خپل زوی لپاره خوښي کوي څنګه څه د خپل زوی لپاره مصرف کوي له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف به کوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي نه د څه بوج واخلي د هلک په سر یې وچي او ووایي څه زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپله لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو او بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني تانې تبر کول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅ کله هم د دې طرفدار نه یم.
د تاسو په سیمه کې د بلوار اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یو تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي قلین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قلین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه. خو له پس منظر نه خبر نه دي څه عواقب به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قلین واخیستل سي او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي. خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده نو خو به دا ویس کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي فرقونه کې د لور او د زوی ترمنځ ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل سوي دي څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو ښه ژوند وغواړو څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو مثلا واده کوو مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو د هغه د ژوند د ښکلا لپاره د ژوند د ښېګڼو لپاره یې باید کار وکړو مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بله شکا ډیرای وخت د سیو خبره سوې ده د موضوعات ست مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسی د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسی د لور نظر په نظر کې نه نیسی خو متاسفانه د دې لپاره پیسې دومره به ارزش شدي دومره به ارزش شدي زه هیڅ کله هم د نوې د غزه خپل لور طرف مقابل ته سوار کوم آیا د دې ورتیا لري آیا هغه یو سم شخص دی آیا هغه یو اهل صالح انسان دی آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي راځه ذهن د یوه مور په صفات یا د یوه پلار په صفات یا د یو ورور په صفات باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم ستا نظر له ما سره ده که نه ده موافقه یې په دې به پریکړه کې کنه خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندیږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي باور وکړه یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي یعنی لیونی دي خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده پول داره ده کورنۍ فقط د جلې کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قرباني کړې ده طرف مقابل ته ورکړې ده او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي وروسته له هغه نه بیا څه کوي نو ښه به دا وي چې پلارونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري لکه یو نارینه څه لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي یوې پیغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي یعنی طرف مقابل کې ورته راځي حداقل یو نظر ترې واخیستل شي زه یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه تا دغه سړي ته ورکړم بې له دې موضوعاتو نه دوی پریکړه کوي تصمیم نیسي او بالاخره د یوې جلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل څه کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي یعنې د قلیم په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړئ سه هلک د دې له ودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي سه مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلیم یا دا ولور پوره کړي یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قلیم نه ده اخیستی ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره به ارزشه شی ده خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي خو مونږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې کور مو جوړول او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي کې حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو نو مونږ دواړو مشترکه مثلا کار کوو او مشترکه مصرفولې کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولې دا مو نه ویلې سه مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکړم هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي قلیم باندې زیات په فشاري ونه لري په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څخه په ضد کې مثلا هلک دغه قلیم پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خو جلې سره یوه شپه د خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هیڅکله هم هغې جلې ته په درانه سترګه نه دي کتلي یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره ارجحیت اهمیت ورنه کو څه د انسان ژوند له یاده وباسو. از ما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی باندې ښیې زه په ښار کې ژوند نه کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناستو د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله، ما ورته ویل ضرور نه ده تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوئ او داسې نورو ته مثلا ځان وښی او داسې نوم وباسئ څه فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره وسي، نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کیږي، ولې ولا په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستې، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم، خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ سه ولا زموږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي، نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی داسې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې ده دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې ده او اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی. چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا همداسې نورستانیان دي، او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي، اې دو ټولو ناس باندې څه ناڅه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده، یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونه تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبرې بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
تا که بیایی وا هزاران تو باز داغ جدایی برایت می نویسم از دل تنجا وای بخونم با دو بیتی و رو بایی های 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 خانم ای خانم گل اخ گل زده ای بکا گل وای خانم ای خانم گل گل زده ای بکا کل وده دادی برم بیای به نزدیک پل وده دادی برم بیای به نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل های بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم به سر پل انتظار ما باش میایم به سر پل
جان خانم ای خانم گل
می خانم گل الو گل زده ای با کاکل خانم ای خانم گل گل زده ای با کاکل وعده دادی برم بیای با نزدیک پل وعده دادی برم بیای با نزدیک پل
او بچه کابل میخوانی مثل بلبل جان بچه کابل میخوانی مثل بلبل انتظار ما باش میایم با سر پل انتظار ما باش میایم با سر پل
خانم ای خانم گل گل و گرم را پی گما تا 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 می زڑگے وڑے دے
سوک چشی مائن می نا